دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره د نړیوال بانک د لویې مرستې په اړه راپور واورئ. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي له روسیې او سعودي عربستان سره د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د دوحې د موافقې له مخې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر وړاندې ستونزې په یو ګردي میز کې وڅېړو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتي جلال زئی چمتو کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو او حکومت د تخنیکی ډلو ترمنځ به د بندیانو پر ازادۍ بحثونه نن هم ادامه لري. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ یو ور بیا ټینګار کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط کار دی او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. او د ملګرو ملتونو په سازمان کې په نړیواله کچه د کورونا وایروس پر ضد پر مبارزې خبري وشوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو تخنیکی ټیمونه به نن هم د بندیانو د ازادۍ پر څرنګوالي خبري کوي. د امنیت شورا وایاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې پرون د دواړو خواوو تخنیکی ټیمونو خبري کړي دي او بحثونه یې ګټور و. جاوید فیصل ویلي دي چې پر دې موافقه سوي چې نن هم دا بحثونه دوام وکړي. هغه ویلي کله چې دا بحثونه پای ته ورسیږي وروسته به بیا د بندیانو د خوشي کولو پروسه مختزي. پرونده سی راپورونه خبره سول چې یو شمیر بندیان یا خوشی شوی دی یا د خوشی کېدو کار نهایی سوی دی، خو جاوید فیصل دا خبر رد کرد. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی په کابل کې دی او د هغوی د لږ تر لږه سلو بندیانو پر خوشی کولو خبری کوي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون یو ور بیا ټینګار وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یو مشروط کار دی او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ویډیویي غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل او د افغانستان پر وضعیت یې خبرې وکړې. هغه د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبریال د یو سوال په ځواب کې وویل چې ناتو باید دا خبر یقیني کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملي کیږي. د ناتو تړون دا مکرراً واضح کړی دی چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو کمول یو مشروط کار دی. د ناتو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په افغانستان کې به تر دوبې د خپلو عسکرو شمیر 12,000 ته راکم کړي. اوس په افغانستان کې ناتو 14,000 عسکر لري. په بغلان کې په کورونا وایروس د بل وګړي د اخته کېدو خبر هم تایید شو. د ازادي راډیو خبریال نن له بغلان په راپور کې وویل چې پرون هم هلته و مثبته پېښه ثبت شوې وه. په افغانستان کې پرون په کورونا وایروس د 9 مثبتو مواردو راپور ورکړ شو او په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر 233 ورسره لوړ شو. په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس تر اوسه 5 تنه د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان یو پریکړه لیک تصویب کړ او د کورونا وایروس پر ضد د څو اړخیزي مبارزې غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان له کورونا وایروس سره د مبارزې داسې پریکړه لیک تصویبوي چې په هغه کې پر نړیواله روغتیا او په نړۍ کې پر روان اقتصادي بحران خبرې شوې دي. په پریکړه لیک کې د سازمان له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غوښتنه شوې چې له کورونا وایروس سره د عمومي مبارزې لپاره چاري تنظیم کړي او د رهبری مسؤلیت یې واخلي. د پریکړه لیک متن د سویس، انډونیزیا، سنگاپور، ناروې او غانا لخوا جوړ شوی و. او په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر نن تر 1,000,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې د پنجشنبې تر ورځې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله څه باندې 3,500 انسانان مړ شوي وو. کورونا ویروس د کووید-19 په نوم وژونکي ناروغي پیدا کوي. د جانز هاپکنز څېړونکي وایي چې په دې ویروس د اخته وګړو رښتینی رقم شایي زیات وي، ځکه په ډېرو هیوادونو کې د ثبت او راپور ورکولو طریقې بیلې دي. په ځینې کسانو کې علائم کمزوري وي نو شایي ثبت نه سي، او په ځینې مواردو کې ممکنه ده چې ډېر خلک ټیسټ یې ازمویل سوي نه وي. په امریکا کې تر ټولو زیات خلک په دې ویروس اخته دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر پرون ورځې پورې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,440,000 زیات و، او په ایتالیا کې د نړۍ په کچه تر ټولو زیات وګړي مړه سوي دي.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې نړیوال بانک او نور مرستندویانو د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره د لویو مالی مرستو ژمنه کړې. د خوړو نړیوال سازمان بیا له بېوزلو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د دې سازمان له یو چارواکي سره خبرې لرو.
خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتني ډول ورکول کېږي، غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي.
بلخو د افغانستان یو شمیر ښارونه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې قرنطین شوي دي، او په ځینو نورو کې محدودیتونه وضع شوي. همداراز واوري چې د خوست پانګوال او سوداګر له حکومت نه غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونو فرصتونه برابر کړي.
دولت هم باید پنګوالو ته چې دوی عملاً سرمایه‌ګذاري کوي، ځمکه ورکړي تر څو چې زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کړي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. په دوهمه نیمایي کې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر وړاندې پرتې ستونزې له کارپوهانو سره په یوه بحث کې څیړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ریه ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره 100,000,000 ډالر بیړنۍ مرسته تصویب کړي. د بانک نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تمه ښودلې چې دا مرستې به د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د افغانستان روغتیایي خدمات پیاوړي کړي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دغو مرستو د هرکلی ترڅنګ وایي چې دا مرستې به تر ډیره پر وقایوي او همداراز د درملنې پر برخو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دي، نړیوال بانک تازه له افغانستان سره په دې برخه کې د 100,000,000 ډالرو بیړنیو مرستو اعلان وکړ. نړیوال بانک د جمعې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دغه مرستې به د روغتیا پالانو، ډاکټرانو، روغتونونو او لابراتوارونو په برخه کې اوبه لګول سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایر له دغو مرستو هرکلی کوي او وایي چې په ډیر ښه او حساس پړاو کې سوي دي.
د نړیوال بانک اضطراري مرستې چې 100,000,000 ډالر دي د کرونا مبارزې په خاطر د افغانستان سره به کومک شي، د ډیر یو ښه ګام ده چې په ډیره مهمه مرحله کې د افغانستان سره دا مرسته کیږي، چې دا مرسته به په وقایوي او تداوي اقداماتو باندې مصرفیږي چې وکولای شو مبارزه وکړو د کرونا ویروس سره.
ښاغلی معیار زیاتوي چې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس پیښې 233 ته رسېدلې چې تر اوسه له دې ناروغۍ شپږ کسان مړه سوي. د کرونا وایرس مثبتې پیښې کابل، فراه، سمنګان، لوګر، بلخ، زابل، غزنی، بدخشان، کندهار، ننګرهار، دایکنډي، کاپیسا، بادغیس، سرپل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې ثبت سوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه له دې ناروغۍ په هرات، بلخ او دایکنډي ولایتونو کې د ښځو او نارینه وو په ګډون شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو له افغان حکومت سره له کرونا وایروس سره د مبارزې د پیاوړتیا په برخه کې د 1500 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستو اعلان کړی و. تیره ورځ د چین په طبي وسایلو بار یو الوتکه کابل ته راورسېده چې افغان حکومت یې دغه مرستې تسلیم کړې. په دې مرستو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لومړني توکي شامل دي. د راپورونو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر له 1 میلیون تنو څخه واوښت.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال بانک له افغانستان سره 100 میلیون ډالر مرسته تصویب کړې ده څو له کرونا وایروس سره د مبارزې پر هڅو یې ولګوي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له اړو خلکو سره خپلې مرستې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام د عامه اړیکو مشر وحیدالله امینی نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د خوراکي موادو ترڅنګ اوس خلکو ته نغدې پیسې او د شابون وبخې د صابون په شان د کرونا وایروس د مخنیوي مواد هم ورکول کیږي. ښاغلی امینی له اسمت څاروان سره د مرکې په پایل کې په دې اړه وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP موسمي کومکونه یا مرستې همدا اوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول بخ کې ترسره کېدې WHP پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د دوه میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته هغه کورنیو ته چاړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراري راټولېدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي. دغه راز دغه مرستې کولای شي چې له کورنیو سره له خلکو سره په هغه وخت کې چې د افغانستان د دولت د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO له حکومت روغتیایي سپارښتنه چې دوی ته کوي چې په کورونو کې پاتې شي او راوونوځي دغه مرستې به د دوی سره کومک وکړي تر څو په کورونو کې پاتې شي او د خوړو له پلوه کومه لویه ستونزه ونه لري.
د خوراکي موادو ترڅنګ له خلکو سره خصوصا د کرونا سره د مبارزې په برخه کې یا د دې لپاره چې خلک په دې ویروس اخته نشي ستاسو پروګرام څه مرسته کوي؟
WHP یا د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو د توزیع په ټولو مرکزونو کې د خلکو لپاره د لاس مینځلو لپاره اوبه، د لاس مینځلو مایع، صابون او نور امکانات برابر کړي دي او دغه راز کوښښ کوي تر څو د خلکو په منځ کې هغه کومه اړینه ټولنیزه فاصله یا واټن چې باید مراعات شي هغه مراعات کوي. دغه راز زمونږ همکاران او زمونږ سره د انجوګانو کوم انجوګانو چې کار کوي د هغوی ټول همکار کوونکي ټول په هغه محافظتي وسایلو باندې او لباسونو باندې سنبال دي او زمونږ کوشش دا دی تر څو ګڼه ګوڼه کمه کړو او د ډېرې ګڼې ګوڼې پر ځای په څو څو ځلې او په څو څو وارې مونږ توزیع یا هم د خوراکي توکو او یا نقدو پیسو ویش داسې تنظیم کړو چې د خلکو ګڼې ګوڼې پکې کمه وي.
عموما خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. تاسو څومره مطمئن یاست چې حقیقي محتاجانو ته ستاسې مرستې رسیږي او د دې کار لپاره مو د کار پروسیجر څه دی؟
اوسه پورې په ټول افغانستان کې WHP یو 1.5 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي او دغه لړۍ دوام لري هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دا راز د WHP خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتنی ډول ورکول کیږي هغه کې غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي. دا راز تاسو پوښتنه کړې و چې شکایتونه د دین کې چې مرستې اړو خلکو ته یا اړمنو خلکو ته نه رسیږي. WHP په پوره همغږۍ د افغانستان د مربوطه ادارو سره دغه راز د نورو بشري ادارو سره که هغه د ملګرو ملتونو ادارې دي او یا هم په افغانستان کې غیر دولتي ادارې یا نادولتي ادارې یا انجوګانې دي چې په دې برخه کې کار کوي. دغه راز د ټولنو له مشرانو، وکیلانو، ملکانو سره په ګډه سروې ټیمونه استوي، او دغه د سروې ټیمونه بیا وروسته لیستونه برابروي، او تر هغې نه وروسته هغه کسانو ته چې اړمن وپیژندل شي دبلیو ایف پی ورته د خوراکي توکو مرستې رسوي. د دې تر څنګ دبلیو ایف پی په افغانستان کې یو وړیا د تلیفون شمیره فعاله کړې چې که چیرته خلک زموږ هیوادوال ویني چې د دبلیو ایف پی د خوراکي توکو مرستې واقعا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، د هغو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او یا غلا کیږي، دوی کولای شي چې په 0995555544 شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. بیا هم یادونه کوم چې د اړیکو دغه شمیره کاملا وړیا ده او په دوی باندې کوم مصرف یا غنه راځي. خو باید وویل شي چې د دوی شکایت یا د دوی نیوکه یا دوی وړاندیز باید اسنادو پر بنسټ باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی د اما اړیکو مشر وحید الله امینی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د ټولنې هم له افغانانو سره خپلې مرستې چټکې کړې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور مسائل هم لرو. خدای شپه ورزو یو نړیواله مسالې ته. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي چې د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو د نوې موافقې په برخه کې منځګړتوب کړی دی. ښاغلی ترامپ وایي د تیلو د بیو د ناڅاپي ټیټېدو د مخنیوي پر موضوع هم له دواړو هیوادونو سره موافقه شوې ده. د تیلو بیې په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله خورا زیاتې رالویدلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره یې پرون پر دې موضوع خبرې کړې دي، خو په دې اړه جزئیات نشته چې د تیلو د تولید کمول او د هغو د بایو د سخت ټیټېدو مخنیوي به څومره نتیجه ورکړي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر کې لیکلي، زه تمه او هیله لرم چې دوی به د اټکل له مخې د تیلو تولید 10 میلیون بیراله یا تر دې هم زیات کم کړي. که داسې وسی دا به د تیلو او ګازو صنعت ته ستر کار وي. ولسمشر ترامپ ویلي روسیا او سعودي عربستان شایي د تیلو تولید د ورځې له 10 تر 15 میلیون بیرلو کم کړي چې د نړۍ د تیلو د ارزې له 10 تر 15% برخه جوړوي. دغه اندازې ته د تیلو کمول به د اوپک یا د تیلو صادرونکي هیوادونو سازمان او د هغه له شریکانو پرته د نورو هیوادونو شراکت ته هم اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې سعودي عربستان او روسیې ته یې کوم امتیاز نه دی منلی، ځکه چې امریکا هم د تیلو د داخلي تولیداتو پر کمولو موافقه کړې ده. په اصل کې چې کورونا وایرس د نړۍ بیلابیلو برخو ته خپور شوی، روسیې او سعودي عربستان د تیرې میاشتې په لومړیو کې د تیلو پر تولید په موافقه کې تر پاتې راتلو وروسته د نظر اختلاف درلود. کورونا وایرس وضعیت هغه وخت لا بهتره کړ چې اقتصادي فعالیت په ټپه ودراوه او د تیلو بیې خورا ټیټې کړې. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک نن جمعه وویل مسکو د تیلو د تولید د زیاتولو پلان نه لري او تیار دی د بازارونو د ثبات په خاطر د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان یا اوپک او نورو تولیدونکو سره همکاري وکړي. سعودي عربستان د اوپک سازمان د غړو او نورو هیوادونو چې د سازمان غړیتوب نه لري د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده چې هدف یې د تیلو د بازارونو د باثباته کولو لپاره پر یو منصفانه موافقه سلا کېدل شول سوي دي. بلخوا په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د تیلو د صنعت له اجرایه مشرانو سره وګوري.
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
That's why I'm one of them.
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس به هم ورزو د راپورونو دوام ته. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان ځینې ښارونه قرنطین شوي دي او په ځینو نورو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه وضع شوي. د هڅو کې یوې خواته د کورونا وایرس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کړې، له بلې خوا یې د هغو مزدورکارو او کارګرو ژوند هم ستونزمن کړی دی چې ورځنی مزد اخلي. د احمد شیبر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د لوی ښارونو کابل او هرات د کورونا لپاره قرنطین شوی دي او په دې دواړو ښارونو کې په زرګونو کسان چې د ورځې به یې کار کاوه او د ورځې مزد به یې اخیست له کاره لوېدلی دي. په هرات کې تر بل هر ولایت د کورونا ډېرې مثبت پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان حکومت بیا په ځینو ښارونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګولي دي. په دې لړ کې د چاریکار، جلال آباد او پل علم ښارونو له خلکو هیله شوې ده چې ډېر ونه ګرځي، خو په دې ښارونو کې د کابل او هرات په څېر بشپړ خلک نه دي قرنطین شوي. قرنطین او محدودیتونو یو شمېر افغانان چې ورځنی کار کوي او ورځنی مزد اخلي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
معلم رحمت الله ده له دولت ته مې له اشرف غني صاحب نه مې دغه خواهش ده، خیرالله تجارانه مې دغه خواهش ده، خیرالله مونږ سره مرسته وکړي، مونږ د کار د کسب نه یو توبخان مالول د کار نه یو، فقط دا ته وتللو روزانه د ورځې 100 روپۍ په کارتو کې پیدا کولې، هغه کار نه را باندې ودراو.
د کورونا ناروغي د مخنیوي د بیړنۍ کمیټې د دارالانشا مسؤول احسان طاهری وای چې د هغو کسانو د اقتصادي ستونزو لپاره چې هر ورځ کار کوي او پیسې اخلي یا ریړه چلوي غم خوړل شوی دی.
دا په ټول نړۍ کې مشکل شته، اما د افغانستان جهاد ماز رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان یک تصمیم گرفتن که بعض مسائل مالی را به ولایت ها انتقال دارن، صلاحیت هم برشان دادن.
د کورونا له امله تروسه لډیر ځپل شوی ولایت هرات سره له مرکز کابل څخه 400 میلیون افغانۍ انتقال شوی دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادی رډو ته وویل چې په پیل کې د دې مرستو لپاره واضح میکانیزم نه و، اوس دا میکانیزم جوړ شوی، مرستې پیل شوې دي او د اړمنو خلکو کورونو ته خوراکي او روغتیايي مواد استول کیږي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه،
مشکل لرو چې په دغه برنامه کې تقریبا یو ډیر زره کسان د مؤسساتو لخه، لس زره کسان د تاجرانو لخه او یو شمیر زیات کسان د دولت لخه مرسته او انساني کومک ورسره وشي.
په افغانستان کې شاید اګرانه وي چې د مرستو مستحق کسان په اسانۍ وپیژندل شي، ځکه چې د هغو کسانو نومونه په ښاروالیو کې ثبت نه دي چې دوی ریړۍ چلوي یا کارګران دي، د ورځې چیرته کار کوي او ماښام ته مزد اخلي چې په هغو پیسو خپلې کورنۍ ته خواړه پیري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ. په خوست کې سوداګر او پانګوال له افغان حکومت نه غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر کړي. دوی وایي د خصوصي سکتور له پانګونو سره به ګڼو خلکو ته دایمي کارونه پیدا شي او له دې سره به ملي اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي. سوداګرو او پانګوالو دا څرګندونې پرون ناوخته په لومړي ځل په خوست کې د وړو د تولید د یوې نوې فابریکې د پرانیستو پر مهال وکړې. تفصیل یې نجیب الله الوخیل اوروي.
د اوړو د تولید دیوی فابریکې د پرانیست په څنډه کې چې په خوست کې فعالیت پیل کړ، سوداګرو او پانګوالو ازادې راډیو ته وویل کچیرې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر شي، باور لري چې ډېر کسان به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته تیاری وښیي. ملی سوداگر حاجی شعباز خان گربز وایی
دولت کوشش وکړي چې تجارت وسته ان شاء الله چې میزو په وارداتي باندې په صادراتي ووري ملکه څنګه چې مخکې میز په زراعت کې مخکې وي ټول دنیا نه دور ته په صنعت کې ان شاء الله چې میز ډېر پرمختګ وکړي او میزو خارج ته مولي نګر کوي.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی موي د خصوصي سکتور د پنګونې په ډېرېدو سره به د تولید کچه لوړه او خلکو ته به کاري فرصتونه ډېر شي.
دولت هم باید په دې برخه کې پنګوالو ته چې دوی عملا سرمایه‌ګذاري کوي باید ځمکه ورکړي تر څو چې دلته زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کړي په وارداتي بیلانس او صادراتي بیلانس کې تغییر راشي زموږ صادرات لوړ شي افغانستان به ورو ورو په پښو درېږي.
د مسؤلینو په وینا د بدلون په نوم د اوړو نوې پرانستل شوې فابریکه د 10 میلیون افغانۍ په ابتدایي پانګونه جوړه شوې چې په اوس وخت کې هره ورځ د 14 تنه اوړو د تولید ظرفیت لري چې وروسته به یې ظرفیت د ورځې 40 تنو ته لوړ شي. په دې فابریکه کې چې خواوشا 50 تنه کار کوي غنم د ځایي بزګرانو څخه په مناسبه بیه رانیول کیږي او وروسته په ستنډرډ وزن او کیفیت خار ترزه کیږي. د یادې فابریکې یو مسؤل محمد عزیز محسن په خپلو خبرو کې له نورو پانګوالو هم وغوښتل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
موږ ټولو پانګوالو ته پیغام دی چې خپل پیسې په خپل ملک کې فابریکې جوړ کړئ، لکه اوس موږ ګورو په بازار کې کنه څومره د ویانې بهر نه راځي کنه، کدا موږ خپل دلته د ملک جوړ کړو، د ملک خلک د خلکو لپاره کار پیدا شي او بل درې کنه دغه پیسې چې دمونه بهر ته ځي هغه به ترزي.
بلدوری ته د خوست چارواکي تیاری څرګندوي چې په دې ولایت کې به سوداګرو او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي. خوست والی محمد حریم فدایی وایي
دغه سي ډول فابریکو ولو کا کوچنی هم وي خلکو ته په کار موندنه او همدارنګه دی اقتصاد پر روش کې ډیر زیات اړین او ډیر مهم دی. ټولو پانګوالو سوداګرو هغه که په داخل کې دی او که په بیرون کې دی غوښتنه دا ده چې هغوی د رای سي او په خوست کې دی پانګونه وکړي، موږ به هر ډول شرایط هغوی ته آماده کړو.
د خوست چارواکي زیاتوي په دې ولایت کې د صنعتي پارک ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به په دې کې هغو پانګوالو ته ځمکې وویشل شي چې دوی سره خپل تولیدي پلانونه شریک کړي. دوی وایي له دې سربیره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم د خوست په نورو مناسبو ځایونو کې هم د صنعتي پارکونو د جوړولو پلان موجود دی.
یو ځل بیا د کورونا موضوع. کورونا وایرس ټوله نړۍ د 21 پیړۍ له تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ کړې ده، خو په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه روښانه او چټکې لارښوونې هم نشته، یو شمیر هیوادونه د دې ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې څنګه تر نورو زیات بریالي وو. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه تفصیل.
جنوبی کوریا په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې. په داسې حال کې چې دې هیواد د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې د کورونا ویروس 9900 مثبتې پیښې او 115 مړینې اعلان کړې. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې دا هیواد په پراخه کچه ستایل شوی دی. مهم لامل یې دا دی چې د هیواد د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو ورځو کې د ناروغانو معاینات پیل کړل. د امریکا د ساینس پوهانو فدراسیون کارکوونکو دې خبرې ته پام شو چې جنوبي کوریا هر ورځ د 1500 خلکو معاینات کول. دغه هیواد د 2015 کال د مرس ناروغۍ له تجربې زده کړه وکړه. د دې تر څنګ جنوبي کوریا د بایو ټیکنالوژۍ تر ټولو غوره صنعت لري چې په چټکۍ سره معاینات کولای شي. خو دا چې دغه هیواد د امنیتي کمرو، بانکي کارتونو او تلیفونو د معلوماتو له مخې خلک پیژند دل چې باید څوک ټیسټ شي، د شخصي معلوماتو د خوندیتوب په اړه د اندیښنو لامل شو. په لومړیو کې په جرمنی کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر ډیر و. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې جرمنی د اپریل تر لومړۍ نیټې تر 1000 زیاتې مثبتې پیښې درلودې. له دې سره جرمنی په نړۍ کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لرونکی 5م هیواد شو. په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله 710 کسان مړه شول، خو د 2.8 میلیونه نفوس لرونکي دې هیواد کې دا پیښې 1% کېږي چې په نسبي توګه کمې دي. د جرمني په پرتله په هسپانیا او ایټالیا کې د تلفاتو شمیر تر 10% لوړ دی. د جرمني کم شمیر هم په لومړیو کې د معایناتو پیل ګڼل کېږي، خو جرمني نور مهم اقدامات هم کړي لکه پر غونډو او د بازارونو پر پرانیستلو بندیز. ایتالیا تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. په دې هیواد کې 1,015,000 کسان په دغه ویروس اخته سول او د اپریل تر لومړۍ نیټې په دې هیواد کې 12,400 کسان مړه سول. د متخصصینو په وینا دا هیواد د کورونا ویروس پر وړاندې ډیر ناوخته لاس په کار سو. د فبروري تر 23 نیټې په دې هیواد کې 123 پیښې ثبت شوي وې او 11 ښارونه وتړل سول، خو د حکومت پیغام ډیر روښانه نه و. چارواکو ښوونځي وتړل او له خلکو یې وغوښتل چې ټولنیز واټن مراعت کړي، خو ډاډ یې ورکړ چې خلک اړ نه دي چې خپل عادتونه بدل کړي. متخصصین دا هم وایي چې د ایټالیا روغتیایي سیستم د دې ویروس سره مبارزې ته چمتو نه و او د ماسکونو او سا اخیستلو د ماشینونو له کمښت سره مخامخ سو.
و مورېدل چې د نړۍ هیوادونه څنګه